پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالعبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلې دي. په عین حال کې له بادغیس او فرا ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسله والو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزی عملیات، 115 کومندوی دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې وایي چې وسله والو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولي کور، د پکتیا په متاخان او بخې د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجی او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلې. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول 3 تنه وژلې او 2 تنه نور یې له ځان سره بیولي. لا بادغیس څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیر شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیر ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي رډیو ته وویل چې دا 300 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو او د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فرات څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر 3 پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل د پشترود په ولسوالیو کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لوی لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د راس پتوګه د فرا فرارو ترمنز لاره تړلې و. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په ترنکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم انجلۍ او د یو پاخو مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه کمانډانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي رډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترنکوټ ښار څخه ورته ورولې دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رډیو ته ویلي چې په پیخه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک د یو ملکی موټر سره ټکر شوی. د په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک ناندري زیاتی شوې. په وروستیو یو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو لرسوایي وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمون نه احضار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه یې ورته اعتراض سپارلی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالیسبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. دا منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونو کسان ووژني. هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلی. دا خبرونه.
خبرونه ملازده ای رادیو آوریدل تاسی که ولی سی چه دا خبرونه آواز موجنو راپرونه دا ازادی رادیو پر ویب سایت همو گری پتما دا ازادی رادیو دات کم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی له امریکا سره د ترسرسوی امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکل کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونو تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولې چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه، په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خپرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یوه ځانګړې راپور ته اختصاص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ووایم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی چې له کابل رات سلام د اوس له سټډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی د دې مسایلو په اړه نور جزئیات تاوریدونکو ته وایي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نور څه ویلی دی.
بله مننه افربازجان. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوی ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای داس یو امنیتی تړون تر پختنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرایی رئیس وایي افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړی مرستیال همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړي د روانې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فریباجان،
بله ډېره زیاتمننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه چې په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و، بعدن په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره جهاد محبوب ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل، اما هیڅ چا حتی غږ پورته نه کوي. چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلق دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجید صاحب، عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنی پوځیان میشت وي، بهرنی ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول دي چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شو. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون اني هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولی دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده موږ نه غواړو، جمهوریت د داوود خان مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر هغه حکومت موږ د تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي کنه؟ د افغانستان اوسني نامنې چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته زیاته لمن ولې ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوبو د ماشام تر وبجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنمو وربشو د سیډونکو و ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنمو وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پونتونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس لور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پونتونو څخه پکې د کرنې پونځي او استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کیږي، غنمي مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان لامدې کښت للارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچۍ وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته 2 صندوقه مچۍ او یو شمېر اړوند توکي ورکړل شوي دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچۍ د کرنې وزارت د کورنۍ اقتصاد پروګرام لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغي او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بیوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره وړي 1050 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل، یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ دیر شپوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یوه سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب، خبرونه ته شرغلی.
بله، مننه.
که پس که داره توست چی چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز سفر دا هدف پاره چه ویل سویده؟
فریبا جان دا پاکستان پاوز ویلی چی ده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لچین چخه دری ورزنه کتنه دی یکشن بی پورست پیل کل. بجوا دا پاکستان تر طول و جک پوری چارواکه ده چی دی نوی صدر ازم پتوگ دا عمران خان دا کار لپیلی دو روست لخپل نجده متحد چین چخه این کتنه تر سرکوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی یکشن بی پورست پی و تویتری بیان که ویل چی د پاوز لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویاند دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پرېکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درسیز هیله مند چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویل و اندېښنه څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونی ویلو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دالیز پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند نیوی لارې د پروژې په چوکاټ کې په پا پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 80 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورسپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د افغاني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات دی په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپریږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لور یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي.
بله ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر و بجو پرې پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه خبرونه لري. تاسو کولی سي کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولري نو پر زموږ پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري یا تکرار واوري او راپورونه مقاله مو ولولې پته مو د آزادی رادیو .com. اوس په اجمل تورمان څخه واوري چې د کابل چاپ نړۍ اورس پڼو څو ویلې.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابلو مطالبه پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. ملیارمن خپلواک ورسپانې د خپل نننی غړي په سر مخاله کې لیکلي انتخابات په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورسپانې په باور جنگ او نامنی د بی طرفه انتخاباتي بنسټونو نشټون او په مشرتابه کې د سالم انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات چې تر څلوېښت ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورسپانې لیکلي دا ټول ستونزې ښایي حل لارې ولري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعا له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړي دي. هیواد لیکلي دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلې ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. وی سا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې وروسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمن په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمیر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوي برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابي غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بیرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخل سي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي زورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنگی ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنگی اسیرانو په سیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. خاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمۍ باید په دې معنی نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اده موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوی او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوی لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت د شایسته ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د شایسته ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاله مکوانان ډېر تکلیف سره دي، خلک ډېر په تکلیف یو سره تېره ورځ یو مسل چپه سه بله ورځ بل مسل په شپه سه. نو دا سړک دغه د امنیت دي کوشتې نه سر نه طالبان څه دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پساوو. نو دا ټول دوی څنګه پساو کړی؟ بیا باید دوی سره تن وشي، حکومت یې کړه تن وشي، طالبان په خپل ملګرو سره تن وشي، چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان ساغه افغانستان داشت مختلف سر نه پرېږدي، لکه پل یا پلچک یا سړک داس کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم، زه عبدالحیم یم د ورما جنګل اسلامي.
خبر اخبار نشر کی بند معلومات کی کمرے کافی کی دان گری ادارہ وسلچا دوغ ایران را له تر کجې کې پر وره چې د نتاجب ولې د نو حکومت ولې د نه یو مخ نه وي وکړي نه بل حکومت خو نه درا وسیله خو د غرو سم شي وتاي. نو هر څه چې را وسیله د خلک ګر کې د سبا پر وی چې وکړه د هغه ځای په توغندې هم در ولې در ورانه یې چې دا پایدان نه کې چې دا ناری وي چې بند را وښتي او د خلک ګر کې مخ نه وي وکړي دا بند ورانه یې نه پریږي. والسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خرید او فروش کیږي. که چېرې دا خبرې کالدار دې بند شي نو دا د غریبانو خلکو دا څه پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنی ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبالوي. اسمه څروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یو مشهوري کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپل نوو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلی کیمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه ښیي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومیږي.
په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لکتر لګ 25 وسلوال وژلی او وطن نورې ټپیان کړی دي. دا کونړ امنیتی چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. دغلته یې د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نورې له ځان سره بیولې دي. لا بادغیس ولایت څخه ریپورټونه وایي چې وسلوالو تیر شپه د هرات بادغیس تر منځ دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودی د سلورو پولیس سرتیرو سره وژن شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. لا فراه ولایت څخه هم په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالابلوک او پشتیرود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک ناندرې زیاتې شوي. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتې چې په سویس کې د خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. او د چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان له رارسېدو مخکې چارواکو له څلي رشلکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي دي.
له اجمالان څخه مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړل. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل هم واورئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او د خبرونې دوهمه برخه راورسېدل. د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو چې دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی، په ګډه به واورو.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرامو انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی، په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتخابونه، په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لاره غوره کړي، خو په خبره دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیر رو نسب شوی چې دا پخپله په لاسی تخلوب تلاره ورول دی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جعل شوی نه ده، مګر پریمان له حساب وتل سټیکر په جعلی تذکیرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په ملیونونو دی.
د خغلی حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منل چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم لاري وشي خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنی ومني. کسم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځین نور وړاندیزونه حکومت ته کړی وو. خو اوس ګلبدین حکمتیار وای له نور وړاندیزونو تیر دي خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کولو لقبل هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. لدی ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کله حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کیدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسون یو خپلواک کمیسون وو باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلې وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نخه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسون مسؤول ده د شفاف او عادلانه تاسری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسون ده. کمیسون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی چې انتخابات یې په بایومټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث رابللی چې راسره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان نظام الدین حق پرس، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او د هغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کړي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کوي چې موږ په کوم اساس باندې باید 28 د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ د پاره باید د 28 د میزان د پاره نیولی وای، هغه ونیول سو. زه څو جزئیاتو ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سبتینام ته ایسول. دوهم، افتدایی او نهایی لیست د نوماندانو اعلان سو او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 2 میلیونه اضافه تر 2 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، داما آگاهی پروګرامونه تطبیق سول، او مهمی ناستی او جلسی د مختلفو اکشارو سره په اونیز ډول
تر سره. پر سب کده ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي په اړه معلومات
او اساس مواد. مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په 28 د میزان هغه ته ډیر ضرورت وی چې هغه رنگ دی، همدارنګ کارتاسیه ده، درایدهی غورپی دی او درایدهی پانی دی چې پانی به په نژدو ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل سی، په دوبی کې په چاپ رسیږي، هغه به هیواد ته راسی او پاتې سو لومړنی مواد د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. موږ به هم خپل لومړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي، او همدارنګه نور ضروري او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم په نږدې ورځو کې را ورسیږي. چې اتویشتم د میزان ته باید وایو چې آمادګي لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب، تاسو خود دوی خبرې واوریدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړئ، او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسی؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي، اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته، د ساتنه د لیک او د ده باندې فیصلات نظارت، او بیا نور محلات و مراکز ته د لیگل، دا ډیر مهم او حساس پړاو د انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص تر ټولو مهم مواد دغه د رای ورکولو اوراق دا ډیر مهم دي. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي، بیا مواد غوښتل سوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رایدهي مشخص ته
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل سي. پخوا همدې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل سي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکی تدابیر خو طبعا دا چې دوی د مواد د جین انتقالي د مواد مثال درم، دا صندوق مثلا ډاکس و لیګل فلاني ولایت الته مشاهدین ناظر، دوی چې کله مواد الته لیګل کی، کله چې بیا په ورس د مواد خلاصيږي او یا لیګل کی، دوی به مشاهدین به راوغتل سی ویني سی صندوق چې په دې کې یادي اوراق او رایور کول اوراق دي، یا رنگ ده، تا قلف ده، خلاص ده، لاس خونه ده، وهل سوی آیا غشمیره ده، قلف سدل ته وهل سوی په انتخابات کمیسیون کې کی. اما غشمیره ده کنه، این داس یو نو مشاهده سی وی ده هم کومک کوي سی شفافیت کې او تر اندازې کولی سی هغه مخونی ولس.
اخبار سم مخکې مل سوی ده ونه وکړ وای حساس مواد انتخابات ډیر مهم موارد جوړوي، د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخابات خپلواک کمیسیون څه تدابیر نیولی دي؟ همدارنګه په خوای وستون زه موجوده و چې د رنگ مسله و، یعنی ځینې وخت به رنگ تقلبي و، یعنی له ګوتې نه به ته د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات تر لاسه لاندې نیول سوي؟
بلا شکه چې ډېر مهم او اساسي موضوع ده، ډېر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکی امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکی امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاسته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سری نمبرونه صفتي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کوي، یعنی افغانستان کې تاسو ډاریږي چې دا ووزی رسوا بسی او که افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وزه د رنگو مثال تاسو در کوم، یو خو موږ داسې با ظرفیت کمپنۍ او څنګ نه لرو چې هغه په های کوالټي رنگ جوړ کی چې هغه بیا د منځ ولاړ نه سي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزی دفتر کې امی فزیکی امنیت خوندي وي، او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ، د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سیف. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې چې هغه کمپنی او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته مجامنتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی. بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې یاست د دغه هیواد وګړي یو، بدبختانه باید ووایو چې هغه ظرفیت چې دغه اساسو موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري. نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد دا غذای څخه واردو.
مل صاحب، تاسو خود څارون کې بنسټ په توګه باندې دغه حساس مواد پر اړولو یا په چمتووالي کې تاسو سره مشوره سوي ده کنه؟ او دغه درنګ موضوع کراته وای چې په خوستون زوا اې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وسو توانی کې درنګ ستونزه چې دغه به حل کړي.
اوراق په ارتباط په تیر ټاکنو کې دا مسله مطرح شوه چې ولې موږ داسې یو د مهمې ملي پروسې اړوند ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق یا نور شیان دي ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو. او په دې باندې باسه موږ اوس مثلا ډېر چاپی او رسنیز کارخانې یا وړې کمپنیګانې دلته شته چې کولی شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تیرو ټاکنو کې باسونو مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې اوس دا باید داخل کې مهیاس. بیا دوی مسله یو دا وسې په داخل کې سمه ده چې موږ کولی شو دا تأمین کړو ولې د دې تضمین څوک نشي ورکولی چې دا کمپنۍ یا دغه شبکه چې په داخل کې دا مواد چاپي یا پرنټي دا بیا نشر نشي، تقلبي و نه وځي. اول خو لوړ کیفیت وای نهسته،
یعنی هغه کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي. تاسې لیدلې دسته غټ غټ مطبې جوړې سوې؟
هو، زه فکر کوم
نور باندې سوې
پنګونه سوې ده، خو اعتبار نشته په داخل کې. دوی د سویلې عادله خطر دی، موږ بهر نه دا واردو چې هغه داخله نه دی او د سه هواد نه داخله را واردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په اسانی څوکونی سکول چې ونی سیالته نور چاپ کی راوړي. طبعا لوړ کیفیت باندې مطبې کې دا مواد چاپ سي نو هغه بیا معلومیږي چې بل څوک غواړي په هیواد کې بل ګاونډي هیواد کې هغه مواد تولید کیا چاپی کیا راولي. په دې خاطر دوی ویلې چې موږ بهر نه د سیوادونه راوړو چې اعتبار پی ولرو. مسله د رنگ راغله مونږ په تیرو باسو کې ویلې، په تیرو ټاکنو کې دغه مهمه ستونزم کېدای شي د رنگ په وسیله حل شي. دا څو وړ رای ورکول د افرادو، خصوصا څو وړ رای ورکول د ماشومان رای ورکول او دا کولای شي په رنگ حل شي. په تیرو ټاکنو کې تاکید پدې سرنګ باید اصل وي. دوی معمولا رنگ اخیستې په روس شکل ویلې چې دا رنگ چلی ساتل لپاره نه شي. هغه نمونه رنگ چې ټولو هغه استفاده وکړه او یو د فلم امتحان کې
واخره سپه وخنه سره موضوع حساسه ده. دغه موضوع حل سوي ده لکه د مل صاحب سره ونه وکړه.
پر دې ډیر تاکید و سو چې رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځ یوسي. نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنگ وارد شوی دی، نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ. زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندې مواد کار شوی، کوچنی اټومونه
زری غوندې
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعه باندې به دا معلومیږي. او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لس ورځو پورې امکان نشته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نوم خو نه صحیح ښکاري چې دا مواد دلته اساس مواد دلته
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستونزه زده ده، بخنه غواړم زه غواړم شوي زه فکر ستونزه زده ده چې په تیر ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه استفاده وکړه واقعا هغه رنگ هم چلیر ساپه چاپه کوي نو سپیچ شي. اما کله چې په نور د رای ورکولو ورسوله عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه توزی ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو ورنه
بدل سوی وي. ګوته به یې سپاک کوله فقط دوه ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې به
پېټول. یعنی حساس مواد ښه نه وساتل سوی،
ممکن ښه نه وساتل سوی، ممکن تبدیل سوی، ممکن کمپنۍ زاد رنگ په دې خرڅ کړی د امتحان د ورځې لپاره به ښه رنگ راوړی او پس به بدل رنگ راوړی. خو نه پوهېږم هر نوه وضعیت چې زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېره جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نه شي او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي. دا به تضمین وي.
پر سب یو بلې مسلې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمېر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستلي دي. که په دې اړه معلومات ورکړي د کومو معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل. چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلی و، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی و په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه و رسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحات ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسولین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیله کی. بدبخته نه باید وای چې اتویشتم د میزان ډیر نږدې و، ټاکر خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي. یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وختګیر و، وخت یې ډیر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسنی ولایتي مسولینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت ته توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسول و او تذکره یې د زابل و، د زابل باشنده و، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکړي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکړي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې و مغه نو بشپړ سوي. مل صاحب، کدل تراسو چې پخواني انتخابات درغلي سره ملو ملت په نیوا کې درلودلې، همدغه رئیسان چې و دوی وس تبدیلو تغییر تبدیل کړي دي، آیا تضمین شته چې همدا رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویلي چې
اصلاً رئیسانو د همدې رئیسانو په وخت کې درغلو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونو البته، نو دوی بیره وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره شي، بیا دوی درغلی وکړي.
بدون له شک چې په دې پروسه کې به موږ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې هغه به درغلی وي. درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو د رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدای شي که دواړه کچه اوسي د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونته زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزه یا دوه انتخاباتي حوزه په کچه، دا غوم د تشویش وړ نه ده، او دا ټول دنیا کې معمول ده، خصوصا موږ وایو چې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغه چې د دوی درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب یې ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخستی بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخستی بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې وو، یعنی دوی وس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت په پختنې لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني دا رسیده، اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمې صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه ونه کوله. کمیسیون ویلې چې موږ د 200 افرادو نمونه تور لیست کې شامل کسي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولاو کده ولایت په کچوي د تیرو مسلینو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د وسنی کمشنرو راتک سوال لاندې راولي، بیا نو کېدای شي پخوانی کمشنران هم په خپل ځای پاتې وي.
خبره سپ تیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدلې، دوی ول د تقلبي انتخاباتو په وړاندې به ټینګ دریږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي او هم سرعت، ځکه وخت مو کم دی، او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده.
مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې ژمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي؟
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې تیرا باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي و، په دې کې کېدای شي داسې کارمندان و چې هغه خیانت دی ملي پروسې سره کړی، کېدای شي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولي، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر بررسۍ لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي چې بایومتریک پیلند ټاکنو خپلواک کمیسون کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومتریک د لپاره خاصه بودیجه ځانګړي کړي. بشري نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کړي، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې د عامه آگاهۍ پروګرامونه تکمیل کړي چې د بایومتریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظرات څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو څخه په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي. تر ټولو مهم هغه مندې چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه د څو نقشو لوبي چې انتخاباتو باندې کې نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص اور
حق پر صاحب د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکری او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 2 میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رای استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 80,000 پورې تذکری تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پراغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دویمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پاڼې به د سفتي حوالی نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، هلته تقریبا شاوخوا 24-30 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده ټول به دا کار وسي.
زه فکر کوم د سفتي حوالی نفوس ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پاڼې دوی توزیع کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. کچیرې دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډیر د لاسه نه ورکو، ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورځ کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب، که دا بحث راټول کو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخابات خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري په خپل وخت به انتخابات ژمنه کړې ده چې د میزان 23 ده ترسره وکړي؟
خو رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهین نه له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډیر ځنډنی سو، ډیر تاخیر راغی، او بې موجبه بې دلیل مداخلې وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. اته د کمیسیون خپله کړنو باندې موږ ډیر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به داسې چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتی نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده. نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي یو یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو هغه سې زغر دغه خپل جیک نه کڅه وکولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت په کړنو، یا سم اقداماتو کې، یا تاخیر کې، یا بلو کې. په اوس وخت کې چې دغه مزل مونږ ووه د شپږ میاشتو په موده کې مونږ کولی سو چې ټول اصلاحات پلي کړو، اما دا راغی 3.5 کلو ته. اوس راغلو دې مرحلې ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغلل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لاره دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخاباتو کا کاندیدان دي ک سیاسي مشران دي د سیاسي جماو کې دي پروسینه وسه د اقل حمایت وسې د ټول هواد د ګټ په خاطر او د هغه هغه شک او ګمان او هغه هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود هغه تر اندازې رفع کی او د پروسینه حمایت وسې ولر سو پر مخ
حق پر صاحب کله وروسته پښتون په توګه باندې دغه بحث را جمع کو د تاسو ژمنې څه دي په خپل وخت به تر سره کوي شفاف به تر سره کوي
د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون کامل نمادګی لري چې پاتې وشتند میزان ټاکنې په ټول هیواد کې تر سره کی د چې د هیواد سیاسي او ځاکمی خواته زی خدای دې نه کړی چې څنګه سیاسي بحران رامنځته کیږي اغه نوري خبرې دي د ټاکنو خپلواک کمیسون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کی او په دې کې تاسو پوه یاست چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پرتوشتم د میزان تر سره شي موږ کامل نه مادهګی لرو هله مودا د چټول اړخونه په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو
ل درنو ملمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل درنو اوریدونکو تربیه یې چاره
زما رایا زما حق د میزان د اتوشتم د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه